ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وای ارزونی شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصد کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې همداراس لیکلی چې اتلس فیصد نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. او چاوایی په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیايي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداروي د 2023 کال په لومړي دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او 1 لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځ حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شانن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل
د ختیځ حوزه په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کې حوزه یا ختیځ حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوی چې په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دریمه یا وروستۍ شل اوره سیالي نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې لړۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي لومړۍ مسابقه افغانستان او دوهمه متحده عربي اماراتو ګټلې ده. نننۍ مسابقه د دې درو شل اوره سیالیو د لړۍ ګټونکي معلوموي. له 2014 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو لوبډلو په خپل منځ کې ټول ټال 15 مسابقه کړي شي. تر اوسه یو متحده عربي اماراتو او پاتې څلور افغانستان ګټلې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالی وزارت خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 46000 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 2400 شپته زره ودانی نړیدلې او لا هم د ژوندۍ پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. د زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 0.1 درجه و په سیمه کې یو تر ټولو وحشتناک طبي پیښه وه. او د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40000 او 642 تنو مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څوونیو کې د مړینو وروستی شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15900 تنو مړینه تایید شوې وه. د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینه د مشق یو استوګ نسیمه وشتي او لشتلجه 15 کسانې وشلې، 15 نور هم ټپیان شوې دي. سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې پر ځای وخت د شپې 12 بجې د دمشق په مرکزی برخو کې د 14 ژغونو اوریدل شوې دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه تایید کړ چې پرون یو قاره وشتونکي بالستیک توغندې آزمویلې دي. شمالي کوریا ویلي د دې بریالۍ آزموینې هدف د جونکو اټومي حمله په وړاندې د شمالي کوریا د ظرفیت لوړول. شمالي کوریا د هوا سونګ 15 پنوم دغه توغندې په 2010 کال کې هم آزمویلې. د پرونی آزموینې په جواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه وکړل. زمو شخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه وس څلور وش ساعت اوري دی شي طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په ورستیو کې د داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتی وای
موږ سم داعش کوم تایید نه بولو بلکې یو ستونزه ده جمع کېدو په حال کې
په دې اړه د چارو کتون کې وای
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده
کورنی به ځای شوی شکایت کوي سشکال بیخی هر فل شوی
د بل په ځای کې وسیږم دوازل کومک تر سره سوي دي چې په هغه مې هیڅ چاره نه کیږي
په غزنی کې وخت د پوسټین بازار ډیر تود و
د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوسټینو نولل
خدا سنت اوس په ورکیډو ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه د فیسبوک او یوټیوب لاره هم اوریدئ شي طالب چارواکی وای ورستیو کې داعش وسلوال له یو شمیر هیوادونو افغانستان ته راننوتی دي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه بلاول بوټو زرداری پرون د جرمني په مونیخ کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی خو مجاهد بیا وای دوی د داعش ځپلو او لمنځوړلو ته ملاتړ لیده د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهیرمن را سره دی لده بواورو
نن راته روان سه باغ د ولچتا سو ولې زګولا مجاهد نن ازادي رادیو سره خبري کولی او د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان نه بهرنۍ چارو وزیر دی د هغه د هغه څرګندونو په خبرګون کې چې په مونیخ کانفرنس کې ویلې مقاومت جبهه غواخ نه دی خو هغه څه چې طالبان عمل وکړي او افغانستان ته یو تحلیل متوجي دی هغه داعش ډله ده هغه ولې په افغانستان کې تر هغه لري ډلې ځای پر ځای شوې دی او معمولا پاکستان نور غوانډیانو نړۍ ته غواخ په خوله شي خو مجاهد نن وویل چې دوی د داعش پر ضد باندې مبارزه درجمن دي لپایلا د دوی دا هوډ دی خو عملاً که څه هم وړاندې طالبانو دا خبره تل کړې و چې داعش دوی ځپلی دی د سر راپورته کولو توان نه لري او هیڅ تهدید نه دی خو نن یې وویل چې یو ستونزه ده ګواښ نه دی مګر ستونزه ده خو دوی د لمانځه وړو لپاره جدي دي او په دې برخه کې د کارتینو پیښې ته اشاره وکړه چې څو ورځې وړاندې په کابل کې وشو چې د طالب چواک په وینا درې دندې داعشیان پکې ووژل شول او یو شمېر نور باندې ونیول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن مازدیګر یو اعلامیه خپره کړه د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې که پاکستان دغسې کوم اندېښنه لري خره چې د شکایتونو پر ځای عمل موږ سره مخامخ خبرې وکړي او تر څنګه پاکستان کې روسیو نامې ته په اشاري ویل چې دا تیر کلونو تسلسل دی نوې خبره نه ده چې اوس په پاکستان کې دا نه امنی دي که ځان طالبان په ښکارا داعش د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي خو له کمیونټي چې دوی واک ته رسیدلي دي یعنی د 2021 کال د اګست له 15 تر تیرې اونۍ داعش په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو او بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي څاروان صاحب زما یو څو بیل یاد کړم د 2021 کال د اګست په 25 واک ته طالبانو رسیدو سره داعش ته لومړی خنډي حمله په افغانستان کې چې یو سل اویا ملکیان وو وژل او 11 امریکایي سرتي دا د کابل د میدان هوایي ډګر هغه وخت چې تخلیه پر سر روانه و د دوه شخو دوه میاشتې لدې نه وسته په اکتوبر میاشت کې چې زبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم په ادګار مسجد کې داعش د لحال ته هم انتحاري حمله وکړه اته نفر یو وژل 500 نور ته پیان کړل 500 ورځې وروسته په همدې میاشت کې د کندوز په سید آباد جمعه په سید آباد کې یو مسجد پنه خکړ پسې په پیان دې میاشت کې په 15 تاریخي په کندهار کې فاطمیه جمعه پنه خکړ بیا له دې وروسته یې په بدخشان کې بریدونه وکړل په کابل کې سید شهدا بریدونه وکړل او داسې نور خو دې ټول سره سره د طالبانو ادعا ده چې دوی داعش هغه ډول چې خلک بولي کوښ نه لري دوی لپاره د افغانستان
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب راپور کې مو اوریدل البته د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد لخلي چې دوی داعش ډله ګواښ نه بولي خو یو ستونزه بولي لبل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا ویلي چې ک په افغانستان کې د ترهګری مسأله جدي و نه ګڼل شي نو ترهګری ډلې به له افغانستان خپل فعالیتونه پراخ کړی او نور سیمو ته به وغځوي زموږ همکار مرسلین ارسلان پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پانتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړی او په فایل کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیتونه څومره پراخ او جدي دي
د داعش شتون او فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیده یو مشترک هم ده د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغه برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتلو مخالفین دي، هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دښمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي، نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره سته، د افغانانو هم ډېر قضایاو باندې اختلافات سته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا شي چې په خبره اوسي. په دې سي نړیوال ټولنه کولای شي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي، خو افغان ولس دا کار نشي کولای. او بحث او انساني مسؤلیت دوی باندې دا راځي کیږي چې دوی د افغانستان په اړه غږیږي او په همدغه نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیه نه شاید مختلاري هم وارسي.
یو لوی اندیښنه چې د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې مطرح شوې د غفلت دایښ او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظم قواو نشټوالی دی، ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له دایښ او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم سیدا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې ک امارت اسلامي طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا څو نه ده چې په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په غوي تکاو کې او د غوي ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلې دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف چې چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغه د دې منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه د قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خدا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی وس په افغانستان په خاوري باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغه پشي ول سی په دې کار کولای سو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي د دوی دو تقویہ کول په د سکیورټی سکتور کې امنیتی سکتور کې دا یو قضیه ده، او د حقوق بشر قضیه دا به لفات کې دی. یعنی دا دوړه په موازی شکل باندې مختبو ولیسو. په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبر اوسینو. راځي دغه بحث جدا اوساتو، په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مخته بولیش.
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګری زور ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا دایښ مسله. دا د دوی اندېښنه څونه واقعي ده او دوی خپل څونه واقعي د دایښ او مجموع کې ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مخته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې باندې جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم د همسایګان دي چې شه همسایګان را سره پاتې شي، او دوی هر وخت دوه مخیزه سیاست کړي د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګری په خلاف، بل خوا ته د ترهګرو سره کوم مرستي هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې د هر ډلې په قدرت کې دا دومره حاکمیت لري او دومره د افغانستان د مفادو په اړه ژمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سي. او همدغه منطق ورته وایو چې ګوري تاسو سې ک دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایسي، خو ته خو اخر سبا تاسو هم سوځي. دا خو د سیور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پرې ودرېږي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس ته یو شمیر کورنیو بې ځای شویو شکایت. یو شمیر کورنۍ بې ځای شوې چې له کلونو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او یا هم کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې سږ کال نه حکومت او نه هم مرستندویو بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې. له دې ډلې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشتون او سختې سړې هوا له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له خپلو اصلي سیمو د بې ځایه کېدو علت ناامني، اقتصادي ستونزې او وچکالي یادي. د دې موضوع جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې اورو.
پیغله نازنین د خپل پلار ناروغ مور او دوه وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډیو په خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړې.
مو کې د بغلان بې ځای شوی کسان یو. د تیر جنگونو پر مهال کابل ته کډوال شوی یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ټول ناروغ دي ځکه سکال ډیر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکو د چیڅو کله مخ کې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بې ځای شوی وو او په یو وران کور کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل
د میمنی راغله ما درقد ته تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجره واله نو حالت چې کار غریبی نه وچکالۍ ورالم درقد ته چلته پناهګه وسی او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم. د بل په ځای کې وسیږم او یو دوه ځله کومک ته سره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنې څلور پنځه نانخواره لرم. دا غوښتنه غواړم بعض موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکې چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بې ځایه شوي سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنۍ مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې د ژمنو البسو په شکل کې توزیع کېدلې. سکل د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نوموړي دا ونه ویل چې له هرې بې ځای شوې کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بې ځای شوې کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تیر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې نه شاریه 4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شویو په ګډون بې وزلي کورنۍ د دغه مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
کابو لس دقیقې وروسته د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ دریمه شلو وره مسابقه پیلېږي. په دې اړه هم وروسته معلومات درکوو. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د وشل شویو کسانو شمیر تر 4000 واوښت او ویره ده چې دا شمیر به نور هم زیات شي. په ترکیه کې او سوریه کې د دې زلزلې 2 اونۍ پوره شوې دي او د ژغورنې عملیات ورو شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعاوي کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. حسیب الله تلاش له سټوډیو سره وصل دی د دې موضوع او د دې اړوند نورو موضوعاتو په اړه به جزئیات واوروي. مهرباني.
سلامونه. په ترکیه کې نن یک شنبه تر نړیدلو ودانۍ ولاندې د راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې پای ته نږدې شوې دي. د فبروري میاشتې د شپږمې نېټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل شوې ده. په قهرمان مرس خرګوټي کې د بلډوزرو یوه چلوونکي اقین بوزکوټ چې د یوې نړیدلې ودانۍ د ټولو په لرې کولو بوخت و. رویترز خبری ژانس ویلی موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد مو وموندل شي چې د هغوی کورنیو ته ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي چې د ژغورنې چارې ښایي د یک شنبې د شپې مهال ختمې شي. د رویترز خبری اژانس په وینا په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې او تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د مړو شمیر له شپږ څلوېښت زرو کسانو اوښتی دی. ګومان کېږي چې د مړو واقعي شمیر به تر دې هم زیات وي، ځکه یوازې په ترکیه کې درې سوه څلور پنځه څلوېښت زره ودانۍ نړېدلي او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریه هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان دا درکه دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې شپږ ویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تک مخه نیولې ده.
بله صاحب، ډیره مننه تلار صاحب کوربدان چې د ترکیه او سوریه د زلزلې په اړه مو وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. تاسو زموږ شاغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
مخکمه وبل چې په توشيبو کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د کرکټ دریم یا ورستی شل اوور مسابقه پیل شي. دا مسابقه د دوړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه کې هر څوک وګټي هغه د دې لړۍ یا سیریس غټون کړي، ځکه چې هم متحده عربی اماراتو او هم افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. د دې موضوع لپاره د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل هم راشي بر سره دی. ساحل صاحب، ستاسو اټکل څه دی او خلک څه اټکل کوي چې دا مسابقه به څوک وګټي، او آیا دوه ټیمونو په خپل ترکیب کې څه تغییر راوستي دی او کنه؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د دې لوبي پچه بیا هم افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله، او هغه نن بیا د توپچونی پریکړه کړې ده. او د افغانستان په لوبډله کې نن درې بدلونونه راوستل شوی دي چې د حضرت زازی په ځای ګلبدین نائب لوبډله کې اخیستل شوی، د فرید ملک په ځای بیرته فضل حق فاروقی ته ځای ورکړل شوی، او تر ټولو یو بل مهم بدلون چې راغلی هغه د مجیب الرحمن په ځای باندې بل سپینر ظاهر خان پکتین لوبډله ته اخیستل شوی. ظاهر خان پکتین له ډیره وخته د افغانستان په ملي لوبډله کې نه دی لوبېدلی، خو هغه څه وخت چې وړاندې چې د عربی متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هغه لوبه کوله، نو د خپل لوبډلې لپاره ډیر ښه لیدلی. اټکل داسې کیږي چې د دغه وشتنځای ته په کتلو سره یا دغه کنډیشن ته په کتلو سره هغه لوبډلې چې لومړی بالینګ کوي، نو هغه کولای شي چې مخالفه لوبډلې ته سرخوږی جوړ کړي، هغه پرې نږدي چې تر یو سلو دیرش لوړ هدف وټاکي. په دې وشتنځای باندې په اول بیټینګ کې تر یو سلو دیرش لوړ هدف چې کله ټاکل کیږي یا تر یو سلو څلوېښت لوړ هدف وټاکل شي، بیا دویم بیټینګ ته دومره ستونزه ځکه نه جوړوي چې کله چې دویم ټیم بالینګ کوي الته پرخه وریږي، او پرخه چې کله وریږي بیا توپ نه صحیح نه گرپ کیږي، یعنی توپ اچونکی نشي کولای چې په سم ځای کې توپ وولي. لکه په دویمه لوبه کې چې موږ د افغانستان توپ اچونکی ولیدل چې هیڅ توپ اچونکی تر اخره هم ونه تورید چې په لاین او لیند کې یا په هغه سم ځای کې توپ وغورځي.
بله بختیار سایل صاحب، پر تیرو دو لوبو کې د افغانستان یو تکړه اوپنر ابراهیم زادران شونه چلید، حال دا چې په مخکنیو مسابقو کې د ډیر شلو بکړی و او د ډیرو خلکو امید دته و، د څه علت ده؟ د هم له شاید له وشتنځای سره اړه لري؟
په لو ار لوبغاړی یا هر لوبډل کې کله کله داسې یو حالت را منست کیږي چې یو لوبغاړی په فارم کې نوي یا دغه ورځ نوي. ابراهیم زدران منګوینو چې هغه تازه د بنگلاديش لغور لیک سیالي راغلی الته هم خو لوبید خو دغه وشتنځای چې منګوینو دلته یو څه دغه د بال په دې کې سوینګ کوي یعنی د هوا هم په د بال د دوه طرفه تاویدو سره یو څه مرسته کوي. دغه بال کله په بیټ باندې سیده ناراضي نو دغه کنډیشن چې د ابراهیم زدران لپاره سوټیبل نه ده. هغه دلته انګلند ته هم دغه سي تمریناتو لپاره راغلی وو تیر کال خو بیا هم موږ وینو چې هغه کم دفاعي انداز سره لوبه کوي. هغه یو ستون ضرورت جوړی کچيري په دغه سويشتنځي باندې لکه محمد وسیم چې لوبه وکړه د اماراتو بریدیزه لوبه وشي لپایل نه په بال پسې راو وزي روم ځان ته جوړ کی کوشش وکړي چې هغه بالر تر برید لاندې ونیسي څو بالر په سم ځای کې بال ونه غورځي هغه لاینو لینت ونشي ساتلی. نو ابراهیم زدران چې په کومه طریقه لوبه کوي دغه طریقه په دې وشتنځای باندې د سر مرسته نشي کوله.
ډېر مننه ساحل صاحب کور ودان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسمتو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو درنو اوریدونکو راسته ولیدي. نور محمد همت کښلیدي وای په افغانستان کې اوس شکر دی سلسلن امنیت دی، هیڅ ستونزه نشته، هر څوک کولای شي ښه ډاډه ژوند وکړي. هر یو ستونزه هغه د بیکاری ده او که هغه هم کومه بل ستونزه که خدای کول چې حل بشي. او بل خبره ده داعش ده دا ټول د نړیوالو د سیسی دي چې اوسنۍ حاکم نظام ته جوړوي. او بس البته دا خبرې قدر منوریدونکو زموږ د هغه پښتنې په ارتباط کړی دي چې د خبرونې د لومړي راپور کې مو ورته اشاره وکړه، یعنی داعش خطر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې ده او په جواب کې د طالبانو د ویان جوابو د طالبانو ویان ویلی و چې داعش ستونزه ده خو ننګونه نه ده، یعنی چیلنج نه ده. بل اوریدونکو نظیف الله سالک لیکلی دی وای نه داعش تا او نه کومه بل تروریستي ډله، بس خاص چل دی دی نظام ته جوړ شوی دی چې دا نظام وپرځوي. مصطفی خان شینواری بیا کښلی دی ټول زور په پاکستان کې دی او اوس وای چې افغانستان کې ترهګر دی، هیڅ مشکل نشته، امن دی او امنیت دی، مش پرېږدي خپل کار ته. بل اوریدونکو مو ولا اوریدونکو خو ډیر دی خو ستاسو ځینې سب شوی پیغامونه لرو دا به سره واورو.
تاسو له پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیانو ولسوالۍ نه يم. کوم کورونه چې زلزله ځپلي ولا تر اوسه هم دغه سپاتې دي، هله دا چې دا پیغام نشر کړی تر څو مفت خپل کورونه جوړ شي، تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو. مونږ هیڅ په ژوند نه پوهېدل، مونږ نن داسې ژوند کوو لکه شل کاله پخوا چې کومه زمانه ژوند کوو. خیمو کې مو ژوند دی او په ځمکه مکان دی وهلې دي. د نړیوالو مؤسسو چې کوم پیسې راغلي دي یوازې تشنبونه په جوړ شوي دي او دوی په رسنیو کې دا پیغام ورکړی دی چې مونږ ورته کورونا جوړ کړی دي.
سلام علیکم ولا چې ورور نن د ممندري پولیسوالي کې دغه ورکولې پیسې نغدي مرسته کوله. زه دغه خبره په ثبوت سره په تیرومه بيخي سل پستلو کې مستای خلکو تلته نه رسیږي. ما د ننګرهار نړۍ کنيولې د ممندري ولسوالي نه د غزګي د کل نخبل ورور د کورونو سروي ورځ منګه وکړه. زه خپل معلومې ما یو خپل لره ما کورونو ویډیوګانې دغه ځ منګه وکړلې او چې کوم ویډیوګانې وکړې مقصد کده هر یو موسسونه دوه پیسې اخلي یا د کوم امریکای نه اخلي یا کده هر یو موسسې نه اخلي یو ویډیوګان زمنګ وکړلې هغه زمنګ حق کې راوخستې بل چاته ورکړ. زه بیا په دې شواهد ما بیا مې مادل ته ځخلق لرم چې گواہی به پیو چې حقیقت کې د غسړې مستحق ته د دا کې راوخست او نور سرمایدار خلکو ته ورکړ په ثبوت سره ورته زور خایم ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
داسې خبره ده هلمند څخه خبره کوم کنداغه کنداري نو ما ول دلته هلمند کې خو داسې چاته مرستې نه دي رسیدلې چې هغه دي د دې مرستې لایق وسی داسې چاته رسیدلې دي هغه مرستې چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایه دار خلک دي یا وایسته والا خلک دي غریب خلک نه دي داسې خلکو ته رسیدلې غریبان ټول پکر ته مجبورې داسې خلک انسانان ما لیدلي چې د شپې ډوډۍ نه لري د ورځې ډوډۍ نه لري چای یو برا باندې لاواس نه لري نو د خلکو ته سره دغه نه رسیدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسیږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کښې ناخ ولري بس د هغه انسانانو ته رسیږي. که مو زما پیغام خبر کړي ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر